تیرې جمعې ورځې راهیسې په خپله بریتانیا کې پر اقتصادي او سیاسي وضعیت څه تاثیر کړی؟
اقتصادي لحاظ باندې فعلا لکه د پاون نرخ ولوېدو، د کورونو قیمتونه هم ښکته شول. دا په دې اساس سره چې اروپایي اتحادیه نه انګلستان ووته، په لنډمهاله طور دغه مشکل د الیکشن خو په اوږدمهاله طور سره دا د انګلستان حکومت لپاره ځکه ښه شو چې دلته دغه درې نور یورپین ملکونه چې یو ځای کېږي په روانو کلونو کې، دغه هم لکه ترکیه او نور، دغه اکثره خلک د کار لپاره اروپا ته، اروپا او د غربي اروپا او بیا بالاخره د انګلستان ته زیات راځي، او انګلستان خلکو لپاره بیکاري لوړېدله ځکه چیپ لیبر د نورو ملکونو پیدا کېدو. دې په خاطر باندې انګریزانو نه غوښته چې فعلن لپاره د اروپایي اتحادیه سره یو ځای شي. دوی غوښته خپل جدا د خپل خلکو ویل سره او د هیلث سیستم دی فری هیلث سرویس او دغه د خاطر باندې چې ادیز نشي نور خلکو د خوا استفاده ترې ونشي، دوی ځان ترې ګوښه کړ. ممکن په لانګ ټرم باندې د فائدې وي ځکه دغه درې ملکونه چې نور شاملېږي اروپایي اتحادیه ته، د دوی ملکونو کاریګر او د نورو شرقي اروپا په بازي کاریګر چې مثلا د دوی اروپا نور هیوادونو کې ځان لپاره کارونه پیدا کوي شي، هلته سکل شي، نو په لانګ ټرم باندې که بیا انګلستان هم د نورو اروپایي ملکونو سره یوځای کېږي بیا به اقتصاد دوی هم ورسره جوړ
شي. اوس که چیرې بریتانیا له اروپایي ټولنې څخه ووځي، د نورو اروپایي هیوادونو د اتباعو برخلیک به څه کېږي چې هلته په بریتانیا کې دېره سوي دي؟ البته په دې ډله کې افغانان هم شامل دي، هغه افغانان چې د نورو اروپایي هیوادونو تابعیتونه لري.
په هغوی باندې په اصطلاح یو منفي اغېز په دې کېدای شي چې لکه تاسو وکتل فرانسه کې هم یو سیاسي ګوند غواړي چې هلته هم ریفرندم وشي، او هغوی هم غواړي چې ووځي اروپایي اتحادیه نه، یعنی اروپایي اتحادیه لپاره دا یو بد خبر وو. که چېرته انګلستان ورسره وي دا به زیات اروپایي اتحادیه لپاره مثبت او مثبت اغېز به پرې درلودی، او افغانانو لپاره به هم یو اندازه بد خبر په دې وي چې په اروپایي په شرقي اروپا کې دومره اندازه د کار زمینه هم نه وه، لکه څنګه چې په اصطلاح په انګلستان د نورو دغو کې وه. شاید چې هلته هم بعضې خلک د اروپایي اتحادیه نه ووځي، نو بیا ممکن مشکلات وي. د بعضو ملکونو ته لکه څوک په اسپانیا کې اوسېږي افغانان، یا بعض افغانان په ایټالیا کې اوسېږي، یونان کې اوسېږي، هغوی ته بیا به ډېر مشکلات وي.
څه باندې 2 میلیونه بریتانویانو د دې هیواد پارلمان ته په یوه آنلاین غوښتنلیک کې ویلي دي چې په اروپایي ټولنې کې د دې هیواد د غړیتوب په اړه دې بیا ټول پوښتنه وسي. دا غوښتنه ستاسو په نظر څومره عملي ښکاري؟
دا امکان نه لري، ځکه چې دلته په فیصدي باندې کله چې چا حتی په 0.5% باندې چا وګټلی بیا دوباره یې نشي را کولی.
او د نړۍ لوی تجارتي مرکزونه په لندن او د بریتانیا په نورو ښارونو کې دي. اوس که چیرې د بریتانیا له وتلو سره قوانین بدلیږي، تعرفې بدلیږي، څه برخورد به کیږي له دغو تجارتي مرکزونو سره؟ یا څومره تاثیر کوي دغه مسله د دوی پر کاروبار؟
نورو قوانینو کې اکثره د یورپین یونین او د خپل د انګریزانو قانون کې دومره زیات فرق نشته دی، داسې لوی اثر پرې نه راځي. لږ تغییرات به راځي، خو دومره لوی پراخ پیمانه باندې به تغییرات پکې نه راځي.
په بریتانیا کې میشت افغان سید احمد شاه سادات وو.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لوبو لمیدانه تفریح سپورټي پروګرام کې د افغانستان د کرکټ بورډ لمرستیال عزیز الله فضلی سره د کرکټ د ملي ټیم د نوي مشر روزون کې د انتخاب په اړه خبرې سوي دي. د ګوډي اچار تفریحي پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس یو سیمه ییزه مسله څیړو. په فلوجه ښار کې د عراقي ځواکونو د عملیاتو قمندان د داعش ډلې له ولکې د دې ښار د بشپړې ازادۍ خبر ورکړی دی. د دې خبر له خپرېدو سره سم د عراق صدر اعظم فلوجه ښار ته ورسېد او هلته یې له خلکو وغوښتل چې په دې مناسبت د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
وروسته له دې چې د عراق وسلوالو ځواکونو د فلوجه ښار هغه برخې هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وې، صدر اعظم حیدر علي عبادی له خلکو وغوښتل چې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. ښاغلی عبادی پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې په هر ځای کې چې دی بهر دې راوځي او د خوشحالیو په جشنونو کې د ګډون وکړي. عبادی د العربیه ټلویزیون له لارې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د فلوجه ښار د یوه روغتون مخې ته ولاړ وو او د عراق بیرغ یې له خپلې غاړې تاو کړی وو. د عراق صدر اعظم څو ساعت وروسته له فلوجې ته ورسید چې د پوځي عملیاتو مسؤل قومندان د دې ښار د بیرته نیولو لپاره له تیرو 15 رئیس پیل شوی عملیات ختم اعلان کړل. ډګر جنرال عبدالوهاب السیدی د ګولان ولسوالۍ مرکز ته رسیدو وروسته اعلان وکړ چې دا سیمه د داعش له وسلوالو تصفیه شوې ده او دای له هغه ځایه د دې عملیاتو پای اعلانوي. د السیدی په وینا د فلوجې د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې د امریکا پوځ د هوایی حملو په وسیله ملاتړ کاوه 1,300 داعشیان وژل شوي. شیعه ملیشه هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملګری وي. صدر اعظم علي بادي څه باندې یوه اونۍ مخکې په فلوجه کې د عراق د پوځ بریا اعلان کړې وه، خو د ګولان د ولسوالۍ په ګډون د ښار په ځینو برخو کې نښتو لا هم دوام درلود. فلوجه د 2014 کال جنوري میاشتې راهیسې تر پرون ورځې پورې د داعش تر ولکې لاندې وه، خو د موصل په ګډون د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې لا هم د دې ډلې په ولکه کې دي. صدر اعظم علي بادي وویل ډېر ژر به په موصل ښار کې هم د عراق دولتي بیرغ ورپیږي. د مې د میاشتې په وروستیو کې د فلوجې د بیرته نیولو د عملیاتو له پیل سره سم زرګونه کورنۍ له دې ښاره وتو ته اړوتې. د مسلې د عراق حکومت او مرستندوی ټولنې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په فلوجې ښار کې د عملیاتو له پیل وروسته 15,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. ملګرو ملتونو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره د زیاتو مالی سرچینو غوښتنه کړې.
خلاص د سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کاکه هم مور د دې شکه مثبت تغیرات راغلي
دي پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه موږ کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له آزادی رادیو.
خبریاست د امپلس تو په نوم په مریزه انرژي چلیدونکو الوتکه تیر اونۍ د نیویارک له جان اف کینیډي هوایی ډګر تر الوتو وروسته د نوی کیدونکو انرژي د دوولو په هدف له نړۍ څخه دراګرځېدو د بیساري پرواز لپاره له اطلس سمندر د تیرېدو پړاو پیل کړ. د الوتکې د سویس د برتراند پیکارد له لوري لارښوونه کیږي شاید تر هسپانیا پورې نیوي ساعته دوام وکړي. د دې الوتکې ماشین سپک دی خو وزرونه د بوینګ 747 الوتکې دي. برتراند پیکارد او همکاران یې په دې الوتکه کې 15,000 کیلومتر سفر کوي. د الوتکې د 2015 میلادي کال د مارچ په 9 له ابوظبي خپل ماموریت پیل کړ او اوس د خپل ماموریت په 15 مرحله کې دی. امپلس دو په لمریزه انرژي چلیدونکو الوتکه د شپې په مخه په بیټری کې له زیرمکړي انرژي څخه په استفاده کار کوي او معمولا په ساعت کې 1.5 مایل الوت کوي، خو کله چې لمروي سرعت یې دوه برابره دی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا ځل په دغه پروګرام کې د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزیز الله فضلی زموږ میلمه ده. له دې سره به د کرکټ د ملي ټیم لپاره د نوي روزونکو د انتخاب او همدارس د ملي ټیم د نوي لوبو په اړه باندې بشپړ جزئیات اوري. خغلی فضلی کور ودان چې په دغه پروګرام کې لمون سره شریک شوی.
مننه کور دی ودان.
خغلی فضلی، د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د کرکټ ملي ټیم ته نوې کوچ یا سر روزونکو انتخاب شو. دغه کوچ ویل کیږي د هند دی. کپاره نور معلومات له اوریدونکو سره شریک کړي.
مننه. واکن د ډیره وخت نه تاسو ته معلومات او خصوصا په د اجتماعي رسنوي کې او یا د کرکټ مینوالو د یو تقاضا درلوده چې باید افغانستان ملي لوبډل ته یو ستر روزونکو وروزل شي، یعنی انتخاب شي. نو دغه یو غټ پروسس و چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د مختلفو هیوادونو د هغه کوچز یا روزونکونه د دوی هغه خلاصه یا سیوی غوښتې وه چې په هغه کې د افریقا نه هم و، د استرالیا نه هم و، د پاکستان نه هم و، د هندوستان نه هم و، خو بالاخره د هندوستان نه چې کوم روزونکي اوس افغانستان د ملي لوبډلې د پاره ټاکل شوی دی، ځکه چې دغه روانې سیالۍ ډېرې مهمې سیالۍ دي، نو دوی هم کافي تجربه لري او د هندوستان د ملي لوبډلې سره هم د روزونکي په توګه کللی دی، خو د ډېر کم وخت لپاره. اما نور دوی هغه رینجر ټرافي چې ورته وایي یا د آی پی ایل په لوبو کې ډېر غټ مهارت لري، په دا اوس کې چې د انډیا کرکټ بورډ د خوانه درې کسه شي دغه ته پایلل ته وتلي وه چې بیا بالاخره دوه سوله یو دی و یو انیل کوملی و چې بالاخره د هندوستان کرکټ بورډ کوملی د خپل روزونکي په صفت باندې وټاکي، نو په دوم ردیب کې راجب و چې دی و باید ټاکل شوی وای. خو دا زه بیا هم د هندوستان د کرکټ بورډ نه مننه کوم چې واقعا زموږ سره پوره همکاري وکړله او په دې روزونکي باندې زور هم واچو چې ته به خامخا د افغانستان د لوبډلې سره ملګرتیا کوي، ځکه چې موږ غواړو چې د افغانستان کرکټ سپورټ کوو او هغه نور هم حمایت چین اعلان کوو. اما په مجموع کې د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسي دا ده چې موږ نه غواړو چې د مستقیم د یو هیواد سره تعلق وساتو، هغه هیوادونه خصوصا د آسیا په سطح چې کرکټ کې پرمختګ لري، هغه که سرنلکا وي، بنګلادیش وي، نور دغه سی گاونډي هوادونه موږ د ټول سره شروع وبد غواړو د سپورت په نړۍ کې. اما په دې اوس وخت کې تاسو معلومه ده هندستان د سیو حاکمیت په کرکټ باندې لري لکه په سیاسي نړۍ کې چې امریکا ده، نو د دوی هغه میدانونو په آی سی سی باندې تاثیرات د ټول زمرد لپاره په ګټه تمامیدلای شي دغه روزونکي
که اشتباهونه کوم نوم لال چند راجپوت ده، د خپل د کرکټ په اړه باندې وایي چې څومره ورتیا بلري او څومره به وکولای شي افغان لوبغاړي چې له سره راحت اوس یو ستریز
تقریبا یو نی مخ کې زه او زمنګ د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی په ډیلی کې یا گرین نیویډا کې چې کوم ګراوند موږ تر کول سوی دی هلته زمنګ د سره یو خصوصي ملاقات وسو. ښه خبره پدې کې دا و د بول زه کوشش کوم چې ستاسو داخلي روزونکو د ځان سره وروزم، موږ چې اکثره بارني روزونکو راولو نو هغه د دې وښنه پریس کې چې ما ستاسو زنه غواړم چې ستاسو روزونکو ما سره چې ماته مزاحمت جوړ نکي. خو دې کې یو مثبت ټکیم دا و چې په اول قدم کې دا وویل چې مثلا زه چې څومره انټرنیشنل یا نړیواله تجربه لرم، د دنیا سره څومره ټچ یم، زما به کوشش دا وي چې زه تاسو خپل داخلي روزونکي په یو کال کې دومره وروزم چې کچیرته بیا زه هم نه یم او په راتلونکي تاسو اړتیا ودی ته ونه لري چې تاسو به خامخا بارنۍ روزونکي راولي، نو دا یو مثبت خبره وه. دومره خبره دا ده چې د هغه کمیونیکیشن یا تعلق د لوبغاړو سره، یعنی موږ چې کوم سره کړی نو ډېر یو نورماله سړی وو، د هغه فوکس یا ټوله توجه صرف ورزش یا خصوصا کرکټ ته، نور په دې سیاسي لوانی یا تاو بالا پدیش باندې هیڅ نو خبرې زمنګ سره نه دی کړی. هغه خپل ورتیا خپل تجربه چې درلودل واقعا د لیول 3 پر کوچینګ کړی دی او وسې لیول 4 د لپاره هم د هلي زلي روان دي، او په مجموع کې د سر هغه اسناد ور سره دي چې د نړۍ په کچه د ډیر غټو غټو روزونکو سره د میټینګونه سوي دي، د نایډیا وی اخیستي د غون اخیستي وي، یعنی په دې شرایط کې د افغانستان د لپاره ډیر مفید تمام دي.
یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې لکه د معرفي ورس